بجې شوې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د زهرو کاروان پروګرام درته نشر ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د بغلان په خوست ولسوالۍ کې د طالبانو او د ملي مقاومت د جبهې د وسلوالو ترمنځ جګړه کې د راپورونو له مخې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ملي مقاومت جبهې په یوه اعلامیه کې دوشنبه ناوخته تایید کړی چې له طالبانو سره په جګړه کې د روح الله په نوم د جبهې د یوه قمندان په شمول څلور کسان وژل شوي دي. دوی ادعا کړې چې په دې جګړه کې نه طالبان هم وژل شوي او شپاړس ټپیان دي، خو د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته. امیر خان معتقده خبره پرون په اسلام آباد کې داسې مهال وکړه چې تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي وو چې په افغانستان کې داعش، ټي ټي پي او یو شمېر نورې ډلې فعال دي. پر دې سربېره داعش ته منصوب وسلوالو څو ځله کابل ولایتونو کې خونړۍ بریدونه هم کړي دي. د کندهار ښار په سردار مدد چوکې یو څلوېښت کلن سړي ځان ته اور اچولی او وروسته یې سا ورکړې ده. پېښه پرون ناوخته شوې. په افغانستان کې د وینې مرکزي بانک وایي له دوی سره څه باندې 2000 داسې ماشومان ثبت دي چې په تلسمیا اخته دي او هر میاشت اړتیا لري چې وینه واخلي. او پولانډ اوکراین ته 10 MiG-29 جنگي الوتکې ورکړي چې د روسیې ځواکونو د ځوابي برید لپاره چمتووالی ونیسي. وارسا پرون دغه خبر ورکړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالر او ډیر لګښت کړی دی.
خارجان سره کومک بنی کی پاسانی بنی په مشکل سره دی. چون د ټول خاورې حاکمیت دوی سره دی. دوی که وغواړي رښتیا هم پاسانی سره نسبت مخکې کلونو ته د منځولې شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وای پر یو وخت څو ډول نشي کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
لږه وخت په بل کې څه نه چې ما مالاته تر تریا کوتر پودر وتر شیشې پرې.
د ډاکټر فرید بزګر په نوم د معتادینو د درملنې لپاره متخصص سره غېدل یو چې د نشي موادو په برخه کې څو کتابونه لیکلي دي.
موږ غیر د دینن روچ مخدرات او ساکی کار کې د غیر پرمډین مسلکین اشرا درلودل چې شمیرې سکونو ترسیږي.
دا دل زمان په نوم یو معتاد وای چې د اعتیاد له امله د ټولنې په غم او خادي کې برخه نه سم اخیستلې.
زموږ ګلر د دې پلان ته چیرې لاړ شي چې موږ د خوښې کې تلل شو او څه خدمت موږ پلان یې اګه کا وګړه زمون د لادي وسکنې شپې ته تبرک شي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
الکه و درېګا ها
دا د ولاړ قومندان صاحب
دا د څه شي را برکړې دي؟
څه شي نشته، د کور سودا ده.
کور سودا خو هر شی کېدای شي. څه شی دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د سیګار اداره وایي چې امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 300 میلیونو ډالر او ډېرې پیسې لګولې دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په راپور کې راغلي که څه هم امریکا د طالبانو له حکومت سره د نشئی موادو په برخه کې په مستقیم ډول خپل مرستې درولې دي، خو دا پیسې په غیر مستقیم ډول د کوکنارو د کښت، د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي او عامه پوهاوي په پروګرامونو کې مصرف شوي دي. تحلیلګران وایي چې له نشئی موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډ مسولیت دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د ملاتړ پروګرام محدود شوی او دوی اوس په دې برخه کې په غیر مستقیم ډول مرستې کوي. په دې راپور کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د جمهوریت له نسکورېدو سره سم خپلې مستقیمې مرستې ودرولې، خو یوازې له 2023 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې په غیر مستقیم ډول تر $30 میلیونو ډېرې پیسې لګولې دي. د دې پیسو څخه یې $40 میلیونو ملګرو ملتونو ته د دې لپاره ورکړي چې د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړي. $10.3 میلیونو په افغانستان کې د تریاکو د قاچاقو د مخنیوي لپاره مصرف کړي او $4.8 میلیونو یې هم د کوکنارو د کښت او نشي موادو د استعمال د زیانونو په برخه کې په عامه پوهاوي لګولې دي. سیګار ویلي چې دا پیسې د طالبان حکومت ته په مستقیم ډول نه دي ورکول سوي او ډیری پروژې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې او دې سازمان د انکشافي ادارو له لارې عملي سوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې مهمه ده، ځکه د نشي موادو د کښت او تولید په اړه ترلاسه سوي شمیرې کولای سي چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکو اقداماتو لوری وټاکي. له نشي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي د نشي موادو مشترک خطر ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي ډیره سي. ښاغلی ظفر وایي چې پر افغانستان د واکمنۍ ادعا ته په کتو سره د طالبانو حکومت د مسؤلیت لري چې د نشي موادو سره د نړیوال امنیت او سولې لپاره د یو لوی خطر په توګه مبارزه وکړي.
خارجان ورسره کومک کونی کی په اسانۍ بنی په مشکل سره دي، چون د ټول خاورې حاکمیت دوی سره دی. دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو باندو کنټرول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته طالبان واخلي نو وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو وړل هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي.
د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپلو کلنیو مرستو څخه $10 میلیونو کم کړل او له افغانستان سره د ټولو مرستو د رسولو چارې هم ملګرو ملتونو ته وسپارلې، ځکه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت راپور له مخې دوی د کوکنارو ځینې کښتونه ویجاړ کړي او یو شمیر تریاکې هم نیولې دي، خو اوس هم له نشي موادو سره د مبارزې څرنګوالی پوره نه دی روښانه. تازه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ډېری هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د نشي موادو د تولید د دوام په اړه اندېښنه وښوده، خو د طالبانو حکومت وایي چې د نشي بوټو د کښت، نشي موادو د تولید او استعمال په اړه د خپل مشر د فرمان له مخې په بریالیتوب سره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي دوی بریالي سوي چې د روان فصل په دریو میاشتو کې نژدې زر جربه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر $30 میلیونو ډېر لګښت کړی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې پر یو وخت څو ډوله نشي کول د ډیریدو په حال کې دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. ځینې معتادین هم وایي چې په اسانه او منظم ډول د یو ډول نشئی موادو نه پیدا کېدل معتادین دې ته مجبوروي چې هر ډول نشئی مواد په لاس ورسی استعمالوي. له همدې عمله په روغتون کې تر څو ځله بستر کېدو وروسته بیا هم له دې ډول معتادینو څخه نشه نه پاتې کیږي. معتادین د دې کار علت دا هم بولي چې د نشئی موادو قاچاقونکي د ساکیانو یا خرڅونکو پر لاس بازار ته نوي ډول نشئی مواد راوړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
سردارګل دا تو اولادونو پلار دی چې اتحاد له کندهار څخه تر فرا پورې رسولی دی. دی پر یو وخت څو ډوله نشي کوي او هغه نشي مواد چې دی ډیره اړتیا ورته لري په فرا ولایت کې آسانه ورزانه پیدا کیږي. له همدې امله له خپلې کورنۍ سره یو ځای فرا ته کډه شوی. سردارګل دوه ځله د معتادینو د درملنې په مرکزونو او یو ځل هم د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرېښي ده، خو هغه ګډوډي چې پر یو وخت د څو ډوله نشي موادو د استعمال له امله د په ذهن کې پیدا شوې اوس د تل لپاره د نشي پرېښودل ورته ګران شوې دي.
دا تینزل اسکال کیږي چې زه موټر شوایم اول مفاس کوله بیا په روینم پسختاس ولم نو بیا طالبانو یو فار میاش باندې کرم په کندار په مباسکی نو جوړ ولم دا ځای چې رایلاس ولم رالم پراته دلته کرا کرا راتللم اوس بیا فخر سوایم بیا موټر شوایم.
سردار ګلوی د دې اتحاد د دې سبب شوی چې وسی اولادونو او مېرمنې ته پوره خواړه نه رسیږي، ځکه دی پورس کې 500 سل افغانۍ پیدا کوي چې نیمې کورنۍ ته ورکوي او په پاتې نیمو پیسو نشه یې مواد رانیسي. د هلمند نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکی صوفي ضیاالحق وایي ساقیان یې د نشه یي موادو خرڅوونکي د وخت په تیریدو سره بازار ته نوي ډول نشه یي مواد راوړي. که معتادین د پخوانیو نشه یي موادو له لارې نشه نه شي، مجبور دي چې نوي ډول نشه یي مواد ته مخه کړي.
لدیش با خپل وای کښته نه چې ما مالخ تر تریاکو تر پودر و تر شیشې پورې دا کار دا راکې چې په هغه منځ کې چې وجود مې نه لري اته مواد مخدر سر تر کولای شي پر پودر تر کولای شي.
تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې تر ډیره حده هغه نشه یي مواد استعمالېدل چې له نشه یي بوټو څخه په لاس راځي، لکه تاریاک او چرس. خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په همدې کال د کیمیاوي نشه یي موادو تولید هم پیل شو. ډیری هغه معتادین چې پخوا به د تاریاکو یا چرسو نشه کوله، اوس یې د نشه یي ګولیو، ښیښې او هیروینو نشو ته مخه کړې ده. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد نومان پوپل وایي چې په پرلپسې او دوامدار ډول نشه کول د دې سبب کیږي چې معتاد له یو ډول نشه یي موادو سره عادي شي او نور یې دا مواد خمار نه ماتوي. په دې صورت کې معتاد مجبور دی چې بل ډول نشه یي موادو ته مخه کړي.
مقدار که بغلو رفت پس تحمل زویت
کله چی ده نشهی مواد و اندازه دیر شوه ده وجود غم هم ورسره دیریگی. کله چی ده وجود غم دیر شو معتادین مجبوره کیگی چی ده نشهی مواد و اندازه نور هم دیر کلی. بلا خبره ده بازار ده پا بازار که ده بخوانی و مواد و زای نوی نشهی مواد نیسی. پا دی صورت که معتاد کوخخ کوی چی ده نشهی مواد و حق و نور و دولونو تا مخکلی او تجربه اکلی چی ساقیان و بازار تراوری بی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې د بیا معتاد کېدو یو علت پر یو وخت د څو ډول نشه یي موادو استعمال دی، ځکه دغه ډول وضعیت د معتاد په وجود کې ګډوډي راولي او دا ګډوډي د دې سبب کیږي چې د درملنې بهیر ناکامه شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي پر یو وخت څو ډوله نشه کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه دای رین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کړم؟ په یو دوت څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شې دای چې په یو دوت سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم ارواپوهان د نشه یي موادو د زیانونو په برخه کې د تعلیمي او درسي کتابونو له نشتوالي څخه سر ټکوي، خو د ډاکټر فرید بزګر په نوم د نشه یي موادو یو متخصص ډاکټر بیا وایي چې په دې برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. دا چې دا کتابونه د ټولنې د کومې طبقې لپاره لیکل شوي، تر دې دمه د نشه یي موادو په مخنیوي کې څومره ګټور او مؤثر دي، او په دې برخه کې نور څومره کار ته اړتیا سته، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ټول یې څومره کتابونه لیکلي دي.
د بده مرغه دقیق نه شم ویل چې شمېر به څو ته رسیږي، خو په دې ساحه کې د 1989 نه تر 2012 پورې په مختلفو انجیوګانو کې ما کار کړی دی، او کوم نشه چې موږ درلودل هغه د مختلفو طبقو دپاره و. یوازې په 1990 کې موږ یو سلو یولس نصابونه د هغو کسانو دپاره چې د احتیاط په ساحه کې کار کوي په دواړو ژبو پښتو او دری باندې ترجمه کړي وو، او هغه اړوندې موسسې ته مو ورکړل چې هغه په خپلو ټریننګونو کې دغه نه کار اخلي. مونږ د ماشومانو د مکتب د زکونکو د پاره د ټولنې د نور اخشارو د پاره په مختلف سطح باندې نشرات درلودل، پوسترونه، لیفلیټونه، مجلې، کتابونه دا نشر کړی دي، ډېر ترجمه کړي لیکلي مو دي او دقیق شمېر د بده مرغه متنده معلوم
ټول مو څو کتابونه لیکلي دي او محتوا یې څه ده که یې لږ راته تشریح کړي.
زیات کتابونه زیات فوکس هم په طبي برخه باندې وو او د ماشومانو برخه زموږ د خپرونو د څانګې اساسي برخه وه چې د ماشومانو لپاره تر 5 میلیونه زیات کتابونه د یو دوه ژبو کیسې نشر کړي دي چې په افغانستان کې مو ټول په وړیا شکل تبذیر کړي دي. د مخدرات ساحه ته که راشم نو په دې ساحه کې به موږ په زرهاوو کتابونه په مختلفو سطحو باندې نشر کړي دي چې دا د ټولنو د عامو وګړو لپاره د مکتب زده کوونکو لپاره په مختلف ډولونو باندې موږ د نجات په نامه مجله درلودل چې پاکي مسلکي نشرات مو او د عامه پوهاوي نشراتو چې فوکس یوازې په مخدراتو او ایچ آی وی باندې وو. بیا په افغانستان کې د مخدراتو ویډس په نامه مجله درلودله چې د 2003 تر 2009 پورې په منظم شکل نشریدله او په هغه کې هم د مخدراتو او د ایرز خبر د مخدراتو ایرز او ایچ آی وی باره کې پوره معلومات وو او موږ غیر د دې نه هغه چې مخدراتو ساکي کار کې دغه د پرمډیر مسلکي نشرات درلودل چې شمیرې په سکونو ته رسیږي.
دا کتابونه د ټولنې د کوم پوړیا طبقې لپاره لیکل شوي دي؟ د عامو خلکو لپاره، د پوهنتون د استادانو لپاره، د اتحاد د برخې د کارپوهانو لپاره، د چا لپاره؟
کوم موږ کتابونه چې نشر کړي دي هغه د ټولنې د مختلفو قشرونو لپاره، د مکتب د زده کوونکو نه نیولې تر مهاجرینو پورې، د ښځو لپاره، د پوهنتون د زده کوونکو لپاره، د ډاکټرانو لپاره، یا طبي پرسونل لپاره، او همداراز هغه چې مشخص په دغه مخدرات په ساحه کې کار کوي دغه لپاره چاپ کړي او خپاره کړي دي.
آیا دا ارزونه مو کړې چې دا کتابونه څومره مؤثر او ګټور تمام شوي دي؟
لبته مرغه کوم سیستم موږ نه درلو چې خپل ارزیابي وکړو، خو د کتابونو د اخیستو تقاضا د مختلف ارګانونو د خوانه، د مختلف مکتبونو د خوانه دا ثبته چې دا مؤثر او ټول خلکو ته خیر رسیده او غوښتنه په ټولنه کې عامه وه او دا یو غیر مستقیم دغه د ارزونه ده او دا چې څومره تاثیرات یې کړی هغه څوک نشي ویلی، ځکه نشراتي برخه کې د دې تاثیرات تاسې نشئ کتلی چې په څه شکل باندې تاثیر کړی، ځکه تاسې آګاهي ورکوئ یا ټریننګ ورکوئ یا نور. نو موږ دا کتابونه چې موږ مسلکیانو دپاره د مخدراتو د ساحې کارکوونکو دپاره ترجمه کړي دي او خپاره کړي دي، هغه ویلی شو چې د هغې مسلک کې بدلون راغلی دی، خو په غیر مسلکي کار کوي اوسې په هماغه برخورد دی د متدین سره په مسلکي شکل باندې، خو په عامه پوهاوي کې دغه له بده مرغه دغه تاثیرات موږ نه شو ارزونه کولی.
تاسو خو د متدینو د درملنې او عامه پوهاوي په برخو کې ډیر کار کړی دی، څومره اړتیا لیدل کیږي چې دغه ډول کتابونه د مکتب په نصاب کې شامل کړل شي؟
لبد مرغه د پخواني دولت هم د لومړیتوب نه درلوده، د ډیرو هڅو سره سره منګونه کولای شي چې دولت په دې قانې کې چې د مخدرات آگاهي، مخدرات د مخنیوي لپاره کې قاطی اقدام وکړي. د مخدراتو د آگاهي پروګرام کې یا د مخدراتو عامه پوهاوی کې چیرته د درسي نصاب برخه شي د ډیر ښه اقدام وي، خو ډیر احتیاط هم باید ورسره وکړل شي، ځکه چې په دغه عمر کې خصوصا د 14-15 کالو پورې ځوانان ډیر کنجکاوي، نو مواد که چیرته په نصاب کې شاملېږي هغه باید په دې شکل باندې وي چې یوازې د هغوی ته پوهاوی ورکړل شي، لکه نوره نړۍ کې چې او د مخدراتو په باره کې معلومات دي، د هغوی تاثیراتو باره کې معلومات دي او د هغې ناوړه اغېزې دي، چې دا باید په ګوته شي او د هغې واقف شي څه بد عواقب لري. په دغه شکل کې شي دا یو ضرورت دی او باید وشي.
درنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د پکتیا ولایت اوسیدونکو عادل زمان په کابل ښار کې د ژورو ساګانو د کیندلو کاروبار کاوه. دی وایي چې د غم له امله یې نشو ته مخه کړه. عادل زمان چې اوس د برمو کیندلو دکان پرې ښه زیاتوي، له نشیانو څخه د غلا وسایل اخلي او په بازار کې یې پلوري چې په دې ډول د خپلو نشو لګښت پوره کړي. دا چې عادل زمان لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د عادل زمان له خولې واورو.
یاره د پلار وفات شو پلار مې جنازه وکړه په کلي کښې په کور کښې مور پراک کړه بچا بیا سې دراغلو ما کور ته چې جګرغونو په دې عمل ولوېدم په دروازه یې لورۍ کښې زمونږ د برنې کار د سګانو نو په یو وخت کښې د چمن باندې ټول پوریاندو ته ناست وو مور پلار چې ما وفات شو په دوه ورځ کښې دواړه وفات شو بیا به جګرخون یوه ورځ دا هغه ته راغلم د چمن وزیري ته یا پولیس ناست وو وایي څنګه جګرخون ما دا جګرخون تراشي یو دود وویل یو دود مې وویل هماغه وخت چې راغی لکه اندروبال چې ورکش کښې بیا ورغلم دود مې وویل تقریبا غونډ دولس کاله ووتو چې پنځه کاله مې پوډر استفاده وکړه بیا مې سوټه شیشه شروع کړه مهم هغه یې د غاښونه یې خلاص کړم او په اصاب مې نه ټکان راولي دا ټول زاریات دي ما په کار یې دا تاثیر وکړو چې روزګار ضعیف شو او کور کښې مړه ژوندی دوم کله رنه پاتې شو یعنې کوم مایفل ته م نه شو ماتلی کله په دې عمل ولوېدم بس بیا هر وخت چې په دې عمل کښې ناستم سې کار پاتې شو او پرې کله مې مواد نه استفاده کړه په یو وخت کښې پنځه پنځه میاشتې څلور څلور میاشتې د کور ته م نه یم تللی کله په هوټل کښې کله دا تللم دې پنځه روپۍ خو د ورځې استفاده ته نه کوله دغه برمه مې چلولې برمې پیسې مې نه واخېستې یو څه به م ورور ته ورکړې نور مې سې خپله استفاده ته نه کوله او شکر د غلا مې نه کوي او مواد به لوې شي بیا بدن درد تکلیف او ذهني ټینشن به وو بد عمل ده چې یو خور ته د یو میلیون ګټه یي خو چې عمل به تللم په مال کښې به تللې هغه یو میلیون ګټه د خوشي کوله د عملیانو نه به م شیان اخېستو دوی به راغله کول غمی شو یو شی بل شی ما به ته نه اخېستو ما به بیا مارکېټ ته وړو مارکېټ کښې مبیا خرڅوو د تیږې غمي او ګوتمۍ بل شی بل شی ملیان خو هر شی به راوړو بایسکلونه ای موټرسایکلونه دا به مې بل ځای خرڅول په دې باندې ما دوه بچیان لرمه تعلیم کوي نو دا زوی کله ته چې پلاره ته چېرې لاړ شي چې مونږ دلته خوشي کښې ته لاړ شي ته خو زمونږ پلار وې اکاکا وګوره زمنو ته راځي وسکینې شپې کوي ته ورک شي او زه بیا ورته وایم چې بچی زه خو کار کوم روزګار کوم پیسې راوړم بیا لږ مطمئن کړم ما سره ډېر انډیوالان وو چې اوس ملینر دي جرمني کښې دي څوک په امریکې کښې دي ما نه په عمر کښې هم کم دي او کېدای شي ما نه په عقل کښې هم ځای دي خو هغو داسې وکړو چې ژوند جوړولو ته یې فکر وو آیندا ته یې فکر وو که محتاط شوی نه وای اوس به زه هم هماغسې بېلدې غونده ژوند وو موټر به وی کور به وو که ژوند وو
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم د یوه بزګر زوی دی د پر خره دوې بوجې بار کړې او خپل کلي ته روان وي چې په لاره کې یې پولیس نیسي دا چې اسلم ولې پولیسو ونیو په بوجیو کې څه دي او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو
یار اسلم بچیا سږ کال ښه ډېر بارانونه وشول که دا کوکنار ورسېدل ښې ډېرې پیسې به را جوړې کړي
رښتیا هم چې ډېرې پیسې به را جوړې کړي سږ کال اوبه مفتې دي پروسه کال د تریاکو نیمې پیسې پر برما او تیلو ولګېدې
که سږ کال تریاک ارزانه نه شي په ادمو پکې کېږي له خیره
خو انشاءالله چې سږ کال به خدای پاک ښه روزي را کړي
سلام جانه په څه لګیا
السلام علیکم
وعلیکم سلام جانداد ستړی مشي
ته هم ستړی مشې خیر یوسې
جانداد کاکا ستړی مشې
خیر یوسې وراره ته هم ستړی مشې
خیر یوسې
سلام جانه خدای دې خیر کړي څه شی کرې
والله بل که خو ګټه نه کوي ما ویل کوکنار به وکرم
یاره دا خو دې ښه فکر کړی دی سږ کال اوبه هم ډېرې دي ځمکه به دې ډېر ښه کوکنار وکړي
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو
سلام جانه په ځمکه کښې دغه خشخش کرې
هو دغه خشخش پکې کرم ولې دا خشخش خراب دي
خراب نه دي خو دا خشخش دومره حاصل نه ورکوي
دغه خشخش موږ د پروسه کاله کوکنارو څخه راټول کړي دي موږ خو تل دغه خشخش کرو
ته دې فیل په غوږ کښې ویده یې بابا اوس له خارجه نه وي او ډېر ښه خشخش راغلي دي
نو دا نوي خشخش کومې ښېګڼې لري
یا خو تر دې دوه برابره ډېر تریاک کوي او بل نو مرض نه کوي
خا خا دا خو ډېر ښه خشخش دي دا چېرته پیدا کېږي
د نوي کلي حاجي صمد خان خو به پېژنې
او پېژنم یې
حاجي صمد خان دغه ډول خشخش لري دغه یې کاروبار دی
والله دا خو ښه خبره ده
زبام دغه نوی خاش خاش وکرم
خزن ولارم دی خدای پامان
پمخه دیخه کاکا پمخه دیخه
اسلامه ته چندرات خبره می خوخه شو که مونګم دانیوی خاش خاش وکرو خبوی ستاسنګ خوخه ده بچی
بیخی می خوخه ده ما موریدل جنوی خاش خاش ډیر خدی
نو ته داسې وکړه چې همدا اوس دستی نوي کلي ته لاړ شه او له حاجي صمد خان څخه دوې بوجې خارجي خاش خاش راوړه
صمده پلاره دا دی ځم
هلکه ته موټر ودروه چې دې ځوان په خره څه بار کړي دي
پر غبرګ سترګ قمندان صاحب
هلکه ودرېږه
ها دا دی ولاړم قمندان صاحب
دا دې څه شی را بار کړی دي
څه شی نشته د کور سودا ده
د کور سودا خو هر شی کېدای شي څه شی دي
خاش خاش دي
خاش خاش څه کوي
پلار مې ویل رای وړه نه پوهېږم چې هغه څه پرې کوي
دا دې له کومه ځایه راوړل
له نوي کلي څخه مې راوړل
نو ته نه یې خبر چې خاش خاش قاچاق دي
څه شی قاچاق خاش خاش خو نه دي قاچاق
دا خاش خاش کری او بیا یې په تاریاکو زموږ ځوانان اخته کوي بیا وایي چې خاش خاش نه دي قاچاق
نو که قاچاق وای اوس به پاره کوڅه او بازار کې ښکاره نه خرڅېدی
نو په کوڅه او بازار کې خو ډېر غیر قانوني شیان پټ خرڅېږي
قمندان صاحب خاش خاش خو موږ دل رانیسو او بیا یې خرڅوو تر اوسه پورې پولیسو څه نه دي راته ویلي
پخواني وختونه تېر شو نور هیڅوک دا کار نشي کولی
ولې اوس څه پېښه شوه
اوس خاش خاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کیږي
دا چا ویل چې خاش خاش قاچاق دی
قانون وایي قاچاق دی ډېرې خبرې مه کوه
نو خاش خاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي
ته یې ماته راوښیې چیرې ښکاره خرڅېږي
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي
راځه موټر ته در وښیته چې لاړ شي د پولیسو اوزې ته ډېرې خبرې مه کوه
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایې چې دا خاش خاش خرڅوي
راځه هغه سړی به م ته راوښیې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي
خیر دی قمندان صاحب ما خوشی کوي زه نه وم خبر چې د خاش خاش رانیول او خرڅول قاچاق دي بیا به داسې نه کوم
درځه موټر ته در وخیژه ډېرې خبرې مه کوه سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو همدغه خاش خاش د کوکنارو تخم دی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
قربان دے شما السلام السلام